نهس في كرمكوا يورز روانا دا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا چې په کومه ورځ به مونږ د هر امت نه یو ګواه راوچتوو. الله تعالی د قیامت یو سین دلته خیلی دی، یو منظری پیش کړی دی چې ټک دا تاسو نه شکری کوئ نه منئ نو ستاسو خوښه ده. زما د نبی کار دا دی چې هغه خلکو ته پیغام ورسوي په واضحه طریقې سره، او بلاغ څنګه رسول وي؟ په واضحه طریقې سره بیانول، صفا صفا خلکو ته رسول. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار و رسول، باقی هر بنده د خپل عمل ذمہ دار په خپل دی، ځکه به د قیامت په ورځ یو گواهی راوړی کیږي او دا گواهی به د پیغمبر علیه السلام د طرف نه وي. پیغمبر به په هغه ورځ سو گواهی ورکوي؟ هغه اوس دلته چې کوم منظر ورکړی شوی دی په هغې کې بیان شوي د هغه گواهی چې هر امت به راوستی شي او ورسره به د هغوی پیغمبر هم وي. د پیغمبر نه به تپوس وشي چې آیا تا دوی ته پیغام رسولی و؟ پیغمبر به جواب ورکړي چې ها، مونږ پیغام رسولی و. بیا به د هغو نه تپوس وشي چې تا چې خپل امت له کوم دعوت ورکړی و نو هغوی تا له څه جواب درکړی و؟ دلته دوه خبرې کیدی شي. پیغمبر به ووایي چې دا ډیر ښه خلک و، پیغام یې منلی و، ایمان یې راوړی و. او یا به پیغمبر وایي چې دوی زما خبره نه وه منلی. او سوچ کوئ که د یو امت پیغمبر څوک چې د هغوی بهترین انسان وي که هغه د خپل امت خلاف ګواهي ورکړي نو بیا به د هغوی په بربادۍ کې څه شک پاتې شي باقي؟ د هغوی به بیا څه حال وي چې کله د هغوی پیغمبر د هغوی خلاف ګواهي ورکړي او هغه هم د الله تعالی په عدالت کې؟ او د هر چا د خپل پیغمبر نه دا امید وي چې زما پیغمبر به په دې سخته ورځ زما شفاعت کوي او چې هغوی د بنده خلاف شي نو بنده به بیا څه کوي چې کله هغوی خلاف ګواهي ورکړي؟ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. بیا به هغه خلکو له اجازت نه ورکړی کیږي چا چې کفر کړی و، د څه اجازت به هغوی له نه ورکړی کیږي؟ یو خو د دې معنی د اجازت ده، او بل به هغوی له اجازت نه ورکړی کیږي چې هغوی څه خبره وکړي، څه بهانه جوړه کړي، څه معذرت وکړي. هغوی ته به د خبرې کولو اجازت نه وي چې خپله صفایی پیش کړي. او اوزن غوږ ته هم وایي، یعنی د هغوی خبره به نه اورېدی کیږي، غوږ به ورته نه ایښودی کیږي. د دې دواړو خبرو یو معنی ده. ولا هم یستعتبون، او نه به د هغوی عذر قبلیږي، یعنی هغوی چې کوم معذرت کوي هغه به نه قبلیږي. او د استعتاب معنی وي چې کله څوک ناراضه وي نو هغوی پخلا کول، یعنی د پخلا کولو اجازت به هم نه وي هغوی ته. او زمون خوشقسمتی دا ده چې نن مونږ خپل رب راضي کولی شو، پخلا کولی شو. نن کوشش وکړئ چې خپلې غلطۍ صحیح کړئ، په هغې باندې معافي وغواړئ. په هغه ورځ به څوک الله تعالی نشي پخلا کولی. دا ژوند څومره قیمتي دی، او دا یو نعمت دی چې الحمدلله مونږ ژوندي یو. او څوک چې وفات شوي دي نو د هغوی سره د الله تعالی د راضي کولو چانس ختم شوی دی. د هغوی به څومره خواهش وي چې مونږ ته بیا دا چانس میلاو شوي چې مونږ ښه عمل وکړي، خپل رب مو راضي کړي. د نن ورځې یوه اوښکه د اور سمندرونه مړه کولی شي. په هغه ورځ به جهنم واله داسې جاړي چې د هغوی اوښکې به ختمې شي، لیکن رب به د هغوی خبره نه اوري. نن موقع ده د راضي کولو. نن هغه په خلا کړی، نن اجازت دی، نن اجاړی هغو ته. مونږ ته موقع میلاویږي او مونږ هغه ډیلی کوو. ډیر چانسونه مونږ بیلو نن، لیکن بیا به دا چانس نه وي. او چې خپل پیغمبر د بنده خلاف ګواهی ورکوي نو د هغو دپاره بیا پاتې شو. دلته هم دا سین خیالی شوی دی، او په سوره مرسلات کې هم راغلی دی. الله تعالی فرمایلی دی چې په هغه ورځ به نه څوک څه ویلی شي او نه به ورته د عذر کولو، د معذرت کولو موقع میلاویږي. مشرکین به عذاب ویني، لیکن د هغوی په عذاب کې به څه کمی نه راځي، د یو ساعت لپاره هم. او د هغوی نه به د عذاب د کمیدو هم څه چانس نه وي، نه به ورله مهلت ورکړی کیږي. جهنم به راوړی شي، او په هغې کې به اویا زره لګامونه وي. د هغې په یو لګام به اویا زره فرشتې وي. الله اکبر. اللهم جرنا من النار، اللهم جرنا من النار. او دا غینا بده بنده سټ راوتی وی استغفر الله ربی. دا غو په لیدو سره به ټول خلق چې د حشر په میدان کې موجود وی د ویری په وجه به هغوی په پنډو باندې هغه وخت وغورځیږي. هغه وخت به جهنم د خپلې خولې سره داسې په زوره اعلان وکړي چې هر بنده به واوري هغه اعلان، او هغه به وایي چې زه مقرر شوی یم د هر سرکشه کس دپاره، یعنی چا چې په دنیا کې نه و منلی نو زه د هغو دپاره یم. په دوی کې به هغوی په خپل ضد باندې وو او خبره به یې نه منله، او هغه خلک چا چې د الله تعالی سره څوک شریک کړي وي هغه به مختلف ګناهونه یاد کړي چې دا کارونه چا کړي وي. او په حدیث کې راځي چې بیا به جهنم دا ټول خلک خپل ځان ته راکاږي لکه مرغۍ یا چرګان یا یعنی هغوی چې ورمنډه کړي او دانې خوري. او سوچ کوي هغه وخت به د خلکو حال سوی، هغوی به ګوري چې جهنم فلانې بنده وخوړو په فلانی حمله وکړه هغې وتښتوو، اوس چېرته زما وار رانه شي، ځکه خو به ټول خلک د پریشانۍ په وجه په زنګونانو باندې کینی چې اوس ته چا وار دی، فلانې لاړو او چېرته را روان نمبر زما نه وي. او د جهنم به داسې شور وي، د هغې به داسې سخت اوازونه وي، او مونږ خلک خو د سخت آواز نه ویریږو، مونږ خو د تندر د آواز نه داسې ویریږو، حالانکه دا خو د هغې په مقابله کې هیڅم نه دی، او د هغې نه خو فرشتې ویریږي. نو هغه به څومره زورور آواز وي، هغه به یو بلا وي، داسې به وي لکه یو ژوندی سیس چې غړمبیږي. صرف وور به نه وي، د دې دنیا وور خو مړ شوی وور دی، په دې کې چغې او کریکې نشته، شور پکې نشته، او هغه به څنګه منظر وي چې په هغې کې به داسې شور وي. استغفر الله ربي. او بیا وفرمایلی شو چې کله په هغو تنګو او تکه توره تیاره کې بندیان ومنډلی شي، نو هغوی به مرګ غواړي، چې مرګ، نو هغوی ته به وویلی شي چې یو نه، نن ډېرو مرګونو له آواز ورکړئ. الله اکبر. الله تعالی فرمایي چې کاشي کافرانو ته د هغه ورځې د هغه وخت پته وي چې هغوی به د خپلو مخونو او ملاګانو سره د جهنم وور نه شي مړه کولی، نه به د هغوی د پاره څوک مدد کول والوي، او نه به د هغوی نه عذاب کمیږي. هغه عذاب به داسې وي چې دوی به هغې ته حیران شي. نن مهلت دی او نن وخت دی، نن د عمل کولو وخت دی. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، او چې کله وګوري عذاب ته هغه خلک چا چې ظلم کړی وو، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، پس نه به کمی راځي د هغوی په عذاب کې او نه به هغوی له مهلت ورکړی کیږي، یعنی هغوی ته به د سوچ کولو موقع هم نه میلاویږي. په دنیا کې چې کله څو مشکل حالات راشي نو بنده پلاننګ شروع کړي، ځان له بهانې تلاش کول شروع کړي. چې کله یو بنده جرم کړی وي نو هغه بیا سوچونه کوي چې زه به داسې ووایم، داسې به ووایم چې په سو طریقې سره زه خلاص شم. دلته خو بنده ته چانس میلاو شي، هلته به چانس نه میلاویږي چاته. هر څه به داسې ناڅاپه وشي. مونږ په آرام سره دلته په کورونو کې ناست یو، په صوفو باندې، او سوچ کوو چې الله ته به داسې ووایم، هغسې به ووایم، زه به ویم چې فلانی ماته داسې ویلي وو چې دا کار داسې وکړه. دا د دې ځای خبرې دي جناب، هلته به د چا د سره هوش نه وي، دومره فارغ به څوک وي، هلته به بیا د چا سره د خبرې کولو اجازت نه وي، او دومره ویره به وي چې چاته به بیا څه یاد وي. وإذا رأى الذين أشركوا، او چې کله وګوري هغه خلک چا چې شرک کړی وو، شرکاءهم، خپل شریکان، یعنی چې کله هغوی خپل شریکان وویني، هغه خلک چې دوی به د الله سره شریک کول، چې کله هغوی را روان وي نو دوی به وایي ربنا هؤلاء شرکاؤنا، اوس به وایي چې ای زما ربه، دا دي زموږ شریکان، یعنی هغه خلک چې مونږ شریکان جوړ کړي وو. الذين كنا ندعو من دونك، دا دي هغه خلک مونږ به د دې عبادت کوو په دنیا کې، چې څنګه دوی هغوی اوویني، نو د الزام د لګولو دپاره به دوی وایي چې دا دي، چې دا ټول قصور خو د دوی وو، زمونږ د څه قصور وو. نو هغه خلک به روان وي کوم چې د دوی د دروغو معبودان وو یا څو پیغمبران وو، نو هغوی به څه وایي؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، نو هغوی به خپله خبره دوی طرف ته وغورځوي، یعنی چا چې شرک کړی وي په هغوی به الزام ولګوي، إنكم لكاذبون، چې دوی دي دروغجن، چې دوی دي دروغجن، تاسو خو بالکل دروغجن یې، مونږ تاسو ته کله ویلي وو چې زمونږ عبادت کوئ؟ که هغه شیخ عبدالقادر جیلانی وي یا بل څوک وي، نو دوی به وایي چې دا دی غوث اعظم، یا الله دا دی، د دوی نه به مونږ دعاګانې غوښتې، د دوی لپاره به مونږ منځونه کول، د دوی په قبر به مونږ عبادتونه کول، دا دی هغه خلک. نو هغوی به منکر شي چې تاسو ولې کول زمونږ عبادتونه، مونږ خو تاسو ته نه ویلي؟ هغوی به وایي چې تاسو خو دروغجن یې، مونږ درته کله ویلي وو چې زمونږ عبادتونه کوئ؟ هغوی د ځان نه خبر نه وو، او دوی به داسې خبرې کوي لکه دې شریکانو چې ورته ویلي وي. دا داسې ده لکه چې یو کس پولیس وویني او د هغوی په خوا کې یو کس تیریږي او هغه مجرم زر زر ووایي چې دا بنده هم زما سره په جرم کې شامل وو، دی هم ونیسئ، هغه بنده به وایي چې دی دروغ وایي، زه کله د دوی سره شامل وم، دی دروغجن دی. نو د هغې وجه به دا وي چې چېرته پولیس ما ونه نیسي، او دویمه وجه به دا وي که چېرې هغه پیغمبران وي یا اولیاء الله وي، نو هغوی دا کله ویلي وو؟ هغوی خو پخپله نیکان وو، نو اوس هغوی یو طرف ته شو، اوس د دوی او د الله تعالی معامله باقي پاتې شوه. هغوی به وایي چې دا خو ستاسو خپل زړه غوښتل، نو ځکه تاسو داسې کوئ. هغه وخت به شیطان هم وایي چې زما خو په تاسو باندې څه زور نه وو، ما خو په تاسو باندې څه زبردستي نه وه کړې، تاسو د خپل نفس خبره منلې وه. ټول شریکان به دغه شان خبرې کوي. څوک به داسې وایي چې ها ما دوته ویلي وو، ما ونیسئ او دی پرېږدئ، داسې به څوک وایي؟ اوس څوک پاتې شو؟ رب او دا بندیان چا چې شرک کړی وو. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، اوس به هغوی پیش کړي الله تعالی طرف ته صلح، اوس به دوی عاجز شي او الله تعالی د الله تعالی په مخ کې به پریوزي. اول هغوی په خپلو شریکانو باندې الزام لګولی وو چې دوی ونیوی شي، لیکن چې اوس خبره ونه منلی شوه، نو اوس به هغوی الله تعالی طرف ته ښکته شي. الله اکبر، الله اکبر، اوس به فریادونه کوي چې یا الله اوس مونږ ستا خبره منو، یا الله مونږ ستا اطاعت کوو، یا الله مونږ اوس فرمانبرداری کولو ته تیار یو. اوس د فرمانبردارۍ سره ودرېدل، سرونه یې ښکته کړي دي او وایي چې ای الله مونږ واورېدل. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي، په سوره سجده آیه نمبر 12 کې فرمایلی دي، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا يعمل صالحا نعمل صالحا إنا موقنون. او په هغه ورځ به ګناهګار خلکو سرونه ښکته کړي وي، هغوی به وایي چې ای الله مونږ ولیدل، مونږ واورېدل، څومره فرما برداره به شي. بیا اوس به وایي چې مونږ دوباره د دنیا ته ولېږه چې مونږ نیک عمل شروع کړو. اوس به مونږ په ښه طریقې سره، اوس زمونږ په ښه طریقې سره یقین راغی، لیکن په دنیا کې هیڅ نه کول، سو عاجزي پکې نه وه، الله تینه هیر وو او د هغو شریکان یې جوړ کړي وو. او الله تعالی په سوره مریم کې فرمایلی دي چې هغوی به ډیر ښه اوري، ښه هر څه به ویني، په هغه ورځ به هر څه ښه ویني، نظر به یې تیز وي او په هر څه به پوهیږي. په هغه ورځ به په کامیابۍ او ناکامۍ باندې ښه پوه شي. وضل عنهم ما كانوا يفترون، او د هغوی نه به ورک شي څه دروغ چې به هغوی جوړول، هغه ټولې بهانې به ورک شي، هغوی چې به وي چې دا به زمونږ سفارش وي، زمونږ د پاره سفارش کول، هغه ټولې بهانې به ورک شي. او صرف د دوی نه د ټولو انسانانو نه به خپل خپل بهانه ورکه شي، یعنی صرف د دین نه بلکې د ټولو انسانانو نه به خپل خپل بهانه ورکه شي. کومې بهانه چې هغوی جوړې کړې وي چې موږ به الله تعالی ته داسې ووایو، هغسې به ووایو، او مستې مستې خبرې به یې کولې په دنیا کې، نو په هغه ورځ به د هغوی بهانه د هغوی نغې به شي، ورکې به شي. الله اکبر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هغه خلق چا چې کفر کړی وو او خلق به یې منع کول د الله سبحانه وتعالی د لارې نه، یو جرم دا و چې پخپله به یې کفر، یو جرم دا و چې پخپله یې نه منله، او نه منلو ته سوایي کفر، انکار کول. نو یو جرم دا و چې پخپله یې نه منله، او دویم دا چې نور خلق به یې هم منع کول. نو دا ډبل جرم شو چې کله بنده نور خلق د الله د لارې نه منع کوي، نو اوس ته بی جرم ډبل شو. زیدناهم، موږ به هم زیات ورکوو هغوی له څه شي، عذابا فوق العذاب، د یو عذاب د پاسه بل عذاب، بما کانو یفسدون، په وجه د هغې چې هغوی به فساد کولو. او دلته فساد څه ته ویلی شوی دی؟ یعنی په خپله یې کفر کولو، خبره به یې نه منله، او نور خلق به یې هم د الله تعالی د لارې نه منع کول. د الله تعالی د لارې نه منع کول ډېر غټ فساد دی چې د دوی ظلم ډبل وو، نو عذاب به هم دوه چنده وي، ډبل به وي. دوی خو هم ډېر زیاتې کوو، صرف په خپله یې کفر نه کوو، بلکې نور خلق به یې هم لمسوو، او چې هغوی به کله خخه کارونه منع کول، نو دوی خخه کارونه کول، نو دوی به هغوی منع کول. او چې کوم انسان په خپله هم ګناه کوي او نور خلق هم ګناه طرف ته رابلي، نو هغه ګناه د هغو دپاره صدقه جاریه جوړ شي. یعنی چې کله د دوی د ګناه په لاره څومره خلک هم روان وي، نو د هغه ټولو خلکو ګناه به دوی ته هم عذاب میلاویږي. یعنی د هغوی د ګناه، یعنی د هغوی هغوی چې کوم ګناهونه کړي دي، نو د هغې ګناه به دوی ته هم میلاویږي، او د هغې عذاب به ورته میلاویږي. لکه څنګه چې د نیکۍ اجر میلاویږي، نو دغه شان به د ګناه هم میلاویږي، ځکه چې یو د دوی جرم داسې وو. مفسرین وایي چې یو ځل به ورته د جهنم عذاب میلاویږي، او یو ځل به ورته د زمهریر عذاب میلاویږي، استغفر الله. او دا زمهریر په کوم کوم یو عذاب وي؟ دا ډېر یخ عذاب دی، او چونکې موږ د یخې علاقې نه یو، نو خلک یو، نو په دې عذاب باندې موږ ډېر په اسانه باندې پوهېدی شو. چې کله یخنی ډېره زیاته شي، نو بنده داسې محسوسوي لکه موږ چې سوزیږو، یعنی فریزر برن چې ورته ویلی شي، یا فراست بایټ، دا هم د یخنۍ نه سوزیدل وي. د بنده لاس پې بیا شل شي، کار نه کوي. نو زمهریر والا عذاب به ورله ورکړی کېږي. او مفسرین دا هم وایي چې د جهنم سره سره به زهریله ماران چې وي، نو هغوی به هم چیچل کوي، داسې غټ غټ ماران به وي لکه د کجورو د ونو. استغفر الله، تاسو به دومره د حق نه تښتېدی، او نور خلق به مو منع کوو. او ځینې خلک به وایي چې موږ په خپله نیکي نه کوو، او ځینې خلک وایي چې چونکې موږ په خپله نیکي نه کوو، نو نورو له ولې د نیکۍ حکم ورکړو؟ نو په یوه خبره باندې ځان پوه کړئ، یو وی په خپله باندې کفر کول، او بل وی په بل باندې کفر کول، نو دا ډبل ګناه دی. نو ځکه به هغوی ته ډبل ګناه میلاویږي، یو د کفر عذاب، او یو د نیکۍ نه د منع کولو عذاب. دغه شان یو په خپله نیکي کول وي، او یو وی نور خلق نیکۍ طرف ته راوستل. لیکن خلک وایي چې موږ په خپله باندې نه کوو، نو بل ته به څه وایو؟ کیدی شي چې ستاسو په خوله کې بیا هغه اثر نه وي، ځکه چې خلک به وایي چې دا خو یې په خپله نه کوي. لیکن تاسو د نیکۍ بل ته ویلی شئ، د نیکۍ حکم چاله ورکول غلط کار نه وي. چې بنده یې په خپله نه کوي، نو په خپله عمل کول یو کار دی، او بل د نیکۍ حکم ورکول دا جدا شی دی. لکه یو کس کومونز په باقاعدګۍ سره نه کوي، نو ولې هغه چاته نصیحت نشي کولی؟ هغه چاته داسې نشي ویلی چې بچیه مونځ کوه، مونځ کول ډېر ښه شی دی. ګوره، د دې به ستا نه سوال کېږي. ګورئ، کیدی شي چې د دې بنده، یعنی ګورئ، کیدی شي چې د دې په بنده باندې په خپله خاصرو شي او هغه بیا پخپل باندې هم په باقاعدګۍ سره مونږ شروع کړی. نو دا دوه جدا جدا سیزونه دي، د دې د یو بل سره څه تعلق نشته. کو پخپل بنده ډیر سټرګل کوي، ډیر کوشش کوي، نو هغه جدا خبره ده. او بل ته خبره کول نیکی ده. نو هغه ولی پریږدی تاسو؟ کو د بنده نه مونږ نه کیږي دا یو گناه ده، او کو بل ته د نیکۍ د پاره وي نو په دې باندې هم تاسو ته اجر میلاویږي. نو بیا د دې په ذریعه خو تاسو نیکی ګټلی شئ که نه؟ نو دلته نیکی نه کول دې ته کفر ویلی شو، او بل د نیکۍ نه منع کول دا یو بل گناه شو. دا شان یو نیکی په خپله کول، او بله دا چې نورو ته ښه خبره کول، نور خلک خیر طرف ته راوستل، دا بله نیکی ده. او ګورئ، بل د الله د لارې نه منع کول یو داسې ګناه دی چې دا عذاب خو سو چنده سیوا کړي، یعنی دا عذاب سو چنده سیوا کړي. دا معمولی مه ګڼئ. کله کله زمون خبرې، زمون پیغورونه دا خلک د حق د لارې نه منع کوي، کله کله زمون عملونه د نیکۍ د لارې نه منع کوي. نو د دې نه بچ کېدل ضروري دي. خپل ګناه خو به بنده اوچتوي، خو بیا به د بل بنده ګناه هم اوچتوي. نو همیشه خپلې خبرې ته سوچ کوئ چې چېرته زما د خبرې سره بل بنده د نیکۍ نه خو منع کیږي نه، یا دا چې زه چاله د بدی پیغام خو نه ورکوم. ویوم نبعث فی کل امت شهیدا، او په کومه ورځ چې به مونږ ته اوچتوو په هر امت کې یو ګواه، او د هر امت جواب د غوی پیغمبر وی، او د هر امت جواب د غوی پیغمبر وی. نور پیغمبران خو په خپل وخت کې موجود وو، یعنی چې کله به یو پیغمبر راغی نو هغه به په خپل وخت کې موجود وو. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چوکه اخیری نبی دی، خاتم النبیین دی، هغه خو اوس شته دی نه. نو د دې امت چې کوم علما دي، چا چې خلکو له د حق دعوت ورکړی دی، خلک یې حق طرف ته راغوښتلی دی، هغوی به بیا ګواهی ورکوي. ټیک ده. ویوم نبعث فی کل امت شهیدا، چې په کومه ورځ به مونږ د هر امت نه یو ګواه راوچتوو. علیهم من انفسهم، په هغوی باندې د هغوی د نفسونو نه، یعنی د هغوی نه، یعنی د هغوی چې کوم علما و هغوی به گواهی ورکوي. چې مونږ خودی ته ویلی وو دا د هغوی ذمه داري وه چې خلکو ته حق ورسوي، او نن کو په دې رسولو کې کمی وي، نو د علما نه به په هغه ورځ باندې پوښتنه کیږي چې ستاسو سره خو علم وو، تاسو ولې خلکو ته نه وو رسولی؟ کچرې هغوی په دې کې کمی کړی وي، حق یې نه وي ادا کړي، کو د علم سره هغوی پروا نه وي کړي، لکه دا غوی قوم بل خوا روان وي، او په خپلو کې جنگ جګړې کوي، او په فرقاواری کې لګېدلی وي. کچری هغوی د دې نه فارغ شي، نو هله به خلکو ته د نیکۍ پیغام ورسوي. او که هغوی په خپله ذمه داري پوره نه کړي، نو په هغه ورځ به د هغوی نه پوښتنه کیږي چې تاسو ولې پیغام نه ورسولی، دا خو ستاسو ذمه داري وه. د دې امت د هر کس ذمه داري ده، ځکه چې مونږ ته امتي وست ویلی شوی دی. لیکن خاص د علم والو ذمه داري ده، او په امتي مسلمه کې هر کس داعي دی. هغو ته مخکې رسول دي دا پیغام، او وفرمایلی شو وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء، او مونږ به راولو په هغه خلکو باندې یو گواه. د دې مطلب دی امتی مسلمه، یعنی دا چې په خپل امت کې چا خبره منلی وه او چا نه وه منلی، دا به هغوی وایي. او بله معنی دا ده چې د نورو پیغمبرانو په حمایت کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم گواهی ورکوي چې دا پیغمبران رښتینی دي. یو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې گواهی ورکوي. د دې خلکو نه مراد څوک دي؟ دلته د چا خبره کیږي؟ یو خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت دی. په سورة الفرقان کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغه ورځ فرمایي چې یا رب زما قوم دا قرآن پریخی و. دا هغو دا امت خلاف گواهی شو دا کنه. زکه چې کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت وی زکه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت وی داس یو آیت مون په سورۃ النساء کې هم ویلی وو. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. په سورۃ النساء کې راځي په آیا نمبر 41 کې په یو سلویختم آیت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د عبدالله بن مسعود نه قرآن اورېدو. هغه ته یې وفرمایل چې ماته لږ شان د قرآن تلاوت وکړه. نو هغه حیران شو، هغه وویل چې سبحان الله، تاسو ته به زه څنګه قرآن ویمه؟ دا په تاسو نازل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل چې نه، زه اورېدل غواړم. او چې کله هغه تلاوت شروع کړو او دې آیت ته راورسېدو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بس بس. او چې کله حضرت عبدالله بن مسعود سر اوچت کړو او برې وکتل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وژړل، ځکه چې د هغو ذمهداري ډېره زیاته لویه ده په هغه ورځ، او الله تعالی به د هغو نه تپوس کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې ډېر غریب ونیوه او ډېر زیات یې وژړل چې زه به د خپل امت خلاف ګواهي ورکوم. دا خو ډېره غټه تکلیف ده خبره ده چې زما امت واله به زما خبره نه اورېده. یو امت هغه دی چا چې خبره واورېده، او یو امت هغه دی چا چې خبره وانه اورېده. او دویمه معنی دا ده چې د نورو پیغمبرانو په حق کې به ګواهي ورکوم. چې کله نور پیغمبران په خپلو امتونو گواهی ورکوي چې یا الله، مونږ خپل قوم ته پیغام رسولی و، او امت به وایي چې نه، مونږ ته خو چا پیغام نه دی را رسولی، نو اوس به درېیم ګواه راوغوښتی شي چې په دې باندې چې په دې کې څوک رښتینی دی. نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم گواهی ورکوي چې دا پیغمبران رښتینی دي. الله اکبر. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دا د چا ذمهداري جوړه شوې ده چې خلکو ته د حق پیغام ورسوي، چې بلاغ مبین وکړي. الله تعالی وفرمایل چې زما پیغمبر خو بلاغ المبین دی، او اوس به څوک د حق پیغام خلکو ته رسوي؟ نو اوس دا کار د امت مسلمه دی. لیکن که چېرې دوی دا کار ونه کړي، نو د قیامت په ورځ به الټا هغه خلق د دې امت والو ګریوانو نیسي. هغوی به وایي چې دوی خو مونږ ته د سره سره رسولي نه وو. هغوی به وایي چې یا الله، مونږ خو ټولو ته د حق ګواهي رسولي وه، خو دوی نه وه منلي. چېرته هم دوی مونږ ته د حق خبره نه وه کړي، نو هغه وخت به مونږ څه جواب ورکوو؟ الله اکبر. ونزلنا عليك الكتاب. او مونږ خو په تا باندې داسې یو کتاب نازل کړو، یعنی ستاسو کار دا دی چې دا خلکو ته ورسوئ. دا کتاب څه دی؟ تبیانا لكل شيء. دا خو هر شی ښه کلیر بیانوي. او د کل شيء دا مطلب نه دی چې په دې کې ساینس، یعنی د ساینس کتاب دی. دا سو ډکشنري نه ده، دا سو د ساینس کتاب نه دی یا میث نه دی، بلکې د کل شی ان مطلب دا دی چې دا د دین د هدایت چې کوم ضروري سیزونه دي، هغه ټول هر څه په دې کې دي، لکه حرام حلال، نیکی څه ته وایي، بدي څه شی دی، د تیرو قومونو واقعات، د هغې نه عبرت اخیستل، د عدالت احکامات، د معاشرتي ژوند احکامات، د کورنۍ ژوند احکامات، هغه ټول احکامات چې د بنده د هدایت لپاره ضروري وي، هغه ټول هر څه په دې کې دي. دا د شریعت کتاب دی. دا مطلب نه دی چې د دنیا ټول علم دی په دې کې چې ژوند به څنګه تیروي. نو د هغې متعلق ټول هدایت دی په کې چې څوک په دې لاره ځي، نو هغه به جنت ته رسي. وهدن او هدایت دی، ورحمتن او رحمت دی. او د دې نه مونږ د خپل انسټیټیوټ نوم الرحمه ایښی دی، د خپل ادارې نوم، چې دا قرآن رحمت دی، دا هدا دی او دا رحمه دی. چې څوک دا په خپل ژوند کې راولي، په خپلو کورونو کې اپلای کړي، نو رحمت او رحمت بیا مومي. او د هدایت ترته پته ده چې دا څه شی وي. هدایت ګایډنس دی، لکه چې مونږ یو نو زیته لاړ شو، لکه مونږ چې یو نو زیته لاړ شو نو مونږ ته د ګایډنس ضرورت وي چې سٹور کوم ځای دی، سکول کوم ځای دی، هسپتال چرته دی. نو بیا مونږ یو داسې ګایډ د ځان سره بوزو چې هغه راته چې هغه د هغه ځای مقامي کس وي او هر څو ته معلوم وي، نو هغه راته هر څو ښیي. دغه شان دا قرآن د ژوند په لارو باندې مونږ بوزي. دا مونږ ته وایي چې کوم طرف ته به ځئ او کوم طرف ته به نه ځئ. دا لاره خطرناکه ده. او تیبیان وایي چې په واضحه طریقې سره بیان شي چې بنده پې ښه په اسانه باندې پوهیږي. و بشرا للمؤمنین، او خوشخبری ده د مؤمنانو دپاره، د ټولو دپاره نه، چې څوک دا قرآن ومني او د دې فرمانبرداري کوي، د دې په لاره ځي، نو د هغوی دپاره په دې کې خوشخبری دي، خوشخبری ده د هر یو دپاره، پکې خوشخبری نشي کېدی. او ځینې خلک وایي چې په دې قرآن کې هر شی شته، نو بیا مونږ حدیث ولې وایو؟ ګورئ، په قرآن کې په خپلې لیکلي دي چې په دې کې د هر څیز په باره کې بیان دی او وضاحت دی، د هر څیز. حالانکه داسې نه ده. قرآن وایي چې د قرآن تفسیر او په دې باندې پوهېدل په حدیث کې دي، ځکه چې قرآن وایي چې د رسول اتباع کوي. او یو واضحه حدیث دی په ابو داود او ترمذی کې، په ابن ماجه کې، په مسند احمد کې. یعنی دا ټول صحیح سته شپږ کتابونه چې دي. حضرت ارماز بن ساریا بیانوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سحر د مونځ نه پس یو ډیر اثرناک او ډیر بلیغ په بلیغ طریقې سره خطبه ورکړه. داسې زبردست خطبه وه چې زمونږ د سترګو نه اوښکې وبهېدې او زمونږ زړونه وویرېدل. یو سړی وویل چې دا خو داسې نصیحت دی لکه څوک چې الوداعي نصیحت کوي، یعنی لکه څوک چې د دنیا نه ځي او د واعظ او نصیحت خبرې وکړي. چې تاسو نو هغو وایي چې تاسو مونږ ته څه نصیحت کوئ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه تاسو ته د الله نه د ویرېدو نصیحت کوم. که ستاسو حاکم یو حبشي غلام هم وي، خو تاسو به د هغو حکم منئ، ځکه چې څوک به زما نه پس ژوندي وي، نو هغوی به داسې اختلافات وویني ډېر زیات. او تاسو خپل ځان په دین باندې د نوي نوي خبرو نه بچ ساتئ. نوي نوي خبرې یعنی بدعتونه چې دي، د دې نه ځان بچ کړئ، ځکه چې دا ګمراهي ده. چې په تاسو کې کوم کس داسې سیزونه وویني، نو په هغوی باندې زما سنت او زما د خلفای راشدین سنت لازم دی، او زما د سنت د داړو یعنی غاښونو سره ونیسئ. مطلب یې دا و چې نه مضبوطۍ سره زما سنت راټینګ کړئ. په نوي نوي خبرو پسې مه ځئ. د دې حدیث نه مونږ ته پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پخپله فرمایلی دي چې زما سنت راټینګ کړئ. ګنی بیا خو به هغو ویلي وو چې قرآن راټینګ کړئ. او چې څوک دا خبره کوي چې لیکل شی ان په قرآن کې دي، نو هغوی ته دا حدیث بیان کړئ. بدعت وایي په دین کې نوي نوي خبرې راوستل، داسې خبرې چې بندۍ د ثواب په نیت سره راوباسي، ځکه چې هغوی ته د نیکۍ خبرې ښکاري. بدعت څه ته وایي؟ داسې خبرې چې بندۍ د ثواب په نیت سره راوباسي، ځکه چې هغوی ته د نیکۍ خبرې ښکاري، چې د هغې تعلیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوي ورکړی، نو هغه ګمراهي ده. او ګورئ په دې آیت کې راغلی دي، په 82 آیت کې، 20 آیت کې، چې فإنما عليك البلاغ المبين، په تا باندې دي رسول ښه پخکاره، یعنی په واضحه طریقې سره. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانول څه دي؟ دا هم حدیث دی که نه؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان حدیث دی.